خپل تغذیه کوي او بل موږ وای بیل خمیر مایه نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه لنری تارون څخه جوړ شوی دی چې کله دغه نری تارون ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جالته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیجه او بل موږ وایو دا چې دی ډیرې چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست شو راغلاست نه هم ټولګي و دی له سم لوسته زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخرنی موضوع وي اوسي په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي دا زموږ نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو زموږ نننۍ موضوع د چاپیریال ستونزې او حالې زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اووه صفې پورې دوام وکړي لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي دا مواد د انسانانو حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي د هوا د ککړتیا د خاورې ککړتیا دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي مثال د خبرې کم ککړتیا چې د هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي همدارنګه اقتصادي اغیزې پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو لکه لمر دی باد دی لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تېر صنفونو کې د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل شي د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي لومړی د هوا ککړتیا ده د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل شي دا مواد انسانانو حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي مثال فشان دی د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غازی او داسې ډېر نور د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده د فابریکو ګازات دي همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره ګازونه چې سوځول کېږي د هغوی دود دی د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو، او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي ترڅو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي ترڅو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتاتو لپاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دې چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي، او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي، او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال
دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وځي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې دا زو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاک ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غش ککړتیا دپاره باید د شور کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی شو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعات کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي؟ زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورټ کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموال لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموال لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامداره چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیازلی کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دی استفاده کو، هغه چې کله بیا ځلي استفاده کو د بل شي په ډول سره، دا زموږ د پاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دی د هغه سپما به مو کړی اوسي. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسي. سال دا کوم پلاستیکات چې دغه څخه موږ د نورو شیانو لپاره استفاده کولی شو، که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کوو او وی غورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شته چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چېرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چېرې دوی بیا ځلې استفاده سي نور نوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپېریال دپاره ډېر مهم واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دیارلسم لوست ده. زموږ نن ورځې موضوع چې ده د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې ډي این ای وپېژندله، د ډي این ای جوړښت مو وپېژندې او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي این ای موډل جوړ کړل سو. او ډي این ای چې ده د هغه جوړښت مو وپېژندې چې دوی خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین وه. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي این ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو وویله چې مثال جینیټیک په انجینري چې ده هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې راوړل، څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ لوستاسې درس به د اووهاتیایمې صفحې څخه تر دونیمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینري چې ده هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې یې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدل، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جینیټیک درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و، په جینیټیک درمال چې دی ډېری هغه جینیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي هغه چې کړی دی د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمي کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بېځای موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل سي د مختلفو ناروغیو ګرانس راخته کېږي یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیت دی چې د ماشومان ډیابیت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کېږي اضافه کېږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچرین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولوي هغه یې راواخیستې په بکتریا کې یې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړله هغه یې راواخیستله د مصنوعي انسولین په ډول سره یې د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل شسوله حل سو. دا د چیو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دغه رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې ده هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې درېدل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره ورې دي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی کوم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغوی له منځه وړلی شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وایي. ډیرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدله. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ او تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کوم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کوم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او د هغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولی شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې څه کې جوړیږي. او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مړه شوی کمزور شوی یا د دوی د پروتین یوه برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کی کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیان چې دي زموږ په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بادیان چې دي زموږ د معافیت سیستم کنټرول مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده ډیره ولرېږي. د واکسینونو انټي بادیان جوړي د انټي بادي په نامه پروتین جوړیږي چې دی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي غوسه جنګیږي او د دی کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بادیان چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وری انټي بادي د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دي او دا په پایته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم به کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به د لو در هغه بیرخص کرل به کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي چې بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ایشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به یې انتخابوله کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وریجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي مګر د وریجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وریجو څخه لاسته نه راوړي مګر جنیټیکي انجینیري چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د ورو د دغه وروجو څخه لاسته راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل حشرات بخوړل او هغه به خپل نسل سم د لاس ورکوي دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راغستلې او د نباس شیکه تزویج کړل کله چې تزویج کړ د دې کم نسل چې لاسته رالی هغه نسل لسې یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شو کې وی خوري دغه حشره جامو ته به شي کوي زیان ورسوي په دې سره به حشره هم شي کېد لمزه تلل چې دې خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دې د دې توانایي د لود چې حشره خپل لمزه یوسي او دا کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي چې په دې سره ډېر مشکلات هر کس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدي تاوان رسېدي او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیک انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي کوم لټون چې دی کړی دی په کوم شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیک انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و دی به دغه کم حیوانات چې و دی تر ډیره حد حیوانات اهلی کړل ته نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو دوی کم حیوانات چې به مثال من سره ورن دغه کم د غواګان یو مثال چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې د کم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودی هورمون اور علاوه کوي ور اضافه کوي چې په دې سره د ودی هورمون دغه کم غواګان چې په دې شکواله سویچ شې شیدی ورکی شه مثال هغه کم غوښه چې د هغه شګټه ور اوسي ډېر فائدې ورکړلې د دوی پاول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخستي خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جینیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په باکتریا په جسم کې داخلوي او باکتریا به د هورمون په تولید چې کوي پیل کوي او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله. ډېر کسان یې وکولی شوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کوم درملنه چې د جین ترافي د جینیټیک انجری په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي این ای کې مشکلات وه، یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینیټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل، هغه به یې د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي، چې هغه د ځینې کوچنیان چې وه نخامیه غده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا طبي کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. سیستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.